السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د مدیګر سلور بجې شوې په دې یو ساته خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري خو دغه وزارت مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالت نوي ختم شوي باید له ووهان ښار نه بهرني اتباع که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي زیکرام الله اکرام مودور امین کاکړ په تخنیکی مرسته دا یو ساته خبرونه مخته وړم په فایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان حکومت وایي چې د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه چارتر شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼي لومړی تلین نن د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په اعتراضیه غونډو کې ونمانځل شو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل په پام کې لري چې سبا په تهران کې له ایراني مشرانو سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي حکومت د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له ووهان ښار څخه کابل ته د افغان محصلانو د انتقال لپاره یوه الوتکه هم چارتر شوې ده.
موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور ریاست یوه چارتر الوتکه چمتو کړې او زموږ روغتیایي ټیم چمتو دی چې ووهان ښار ته ولاړ سي او زموږ محصلان هیواد ته راولي. موږ هغوی ته د قرنطین امکان هم برابر کړی دی.
خو ښاغلی فیروز په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنې یادونه وکړه چې وایي په ووهان کې ډیره بهرني اتباع د بیړني حالت تر پایه باید انتقال نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 9 وسلوالو سره د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې افغان حکومت ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل دا ډله په درې تخت سیمه کې له افغان ځواکونو سره د نښتې په پای کې تسلیمۍ ته اړ شوه. ښاغلی امان وایي د وسلوالو اصلا د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې فعالیت کاوه.
دغو طالبانو تر ډیره د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه کول خو افغان ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته دوی ژمنه وکړه چې نور به د حکومت او خلکو پر ضد جګړه نه کوي.
د چشت شریف ولسوالۍ په درې سخت سیمه کې هم څه موده مخکې 48 وسلوال طالبان افغان حکومت ته تسلیم شوي وو. په چین کې د کورونا ویروس له کبله د مړو کسانو شمیر نن له 300 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې ویروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیزونه لګولي دي. د چین روغتیایي چارواکو نن سهار وویل لږ تر لږه 304 کسان په دې هیواد کې کورونا ویروس وژلی دی. دوی هم دراز وایي په دې ناروغۍ چې لومړی د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خپره شوه 4380 تنه اخته شوي دي. له بلې خوا فلیپین نن اعلان وکړ چې یو تن په دې هیواد کې د کورونا په ویروس مړ شوی دی. دا له چین څخه بهر په دې ویروس د یو انسان د مړینې لومړنۍ پیښه ده. روسیا، برتانیا او سویډن هم د هغو هیوادونو په ډله کې شامل شول چې د کورونا ویروس قضیې پکې ثبت شوي دي. د بلوچستان یالات په لورلای او ځینو نورو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لوڼي لومړی تلین نن د اعتراضیه غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو. د راپورونو له مخې دا غونډې د بلوچستان په مرکز کوټه او ژوب، قلای سیف الله، موساخیلو، دوکۍ او یو شمیر نورو سیمو کې جوړې شوې. د ارمان لوڼي خور وایي د پاکستان حکومت د یو کال او وختو وروسته هم د دې د ورور قاتل نه دی نیولی. وړانګې لوڼۍ ازادۍ راډیو ته وویل د ارمان په وژنه تورن پولیس عطاءالرحمن نه یوازې خپلې دندې ته ځي بلکې ترفیع هم اخیستې ده.
پر قاتل عطاءالرحمن باندې په قاعده د 302 دفم لګیدای و قاتل دفعه خلا کې سم پر هغه دی ولر دی هیڅ پرمختګ نه دی سوی بلکې هغه قاتل ته خپل دندې پروموشن هم ورکړی دی. هغه کس هم لبوري بدل کې کوټ کې هغه د ډیوټي ورک او پروموشن یې ورک.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره نږدې اړیکې لري او د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه په داسې حال کې د مړینې خبر خپور شو چې په لورلای سیمه کې د پولیسو په توقيف کې وو. د لونی کورنۍ وایي ارمان د پولیسو د شکنجه په نتیجه کې مړ شوی، خو پولیس وایي چې نوموړي د زړه د حمله له کبله سا ورکړی ده. او په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بارل سبا د دوشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو جګپوړو چارواکو سره په تهران کې خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه دا خبر ورکړی دی. د بارل د سفر ته د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو د هڅې په سترګه کتل کیږي. بارل د جنوري په 14 په هند کې د یو نړیوال کانفرنس په څنډه کې هم ښاغلی ظریف سره په دې نیت کتلی و چې د دې موافقې د احیا لپاره پر تهران فشار راولي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې څخه په یو اړخیز ډول د امریکا وتل اعلان کړل، خو نورو 15 لاسلیکونکو یې برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژمنه کړې ده چې دا موافقه به احیا کوي.
زمو غل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو خبرونه احمد تکل وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسائل زموږ پر ویب سایت ولولئ او وی ګورئ پاتمو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري. او ولسمشرۍ باندې د دغه چارې لپاره یو الوتکه هم چارتر کړې ده، خو مسؤلین وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده تر څو بیړني حالت نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني ادبه کاغه د هر هیواد وی انتقال نشي.
دولت افغانستان و ما د صدد عزیزیم کې افغانان را انتقال بده.
د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروزو یو شمیر سیاسيونو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوې دي، خو په اړه له هم مشورې روان دي تر څو نهایي شي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی وو، بیا خو په کار وو چې پرون دا غونډه شوې وای. ځکه چې اوس خلیلزاد صاحب دم راسته او دا دواړه په یو ورځ باندې کېدل، نو په هغې باندې بیا هغه غونډه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2006 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي تلفاتو سخت اندېښمن کړي دي.
سره له دې چې د روان د 2009 میلادي کال په درې وروستنۍ میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې وروستیو کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر 300 اوخته دی. د غشان د بلوچستان ایالت په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مخکخ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډې شوې دي. دغه غونډو په اړه باندې د ارمان لونی لخور وړانګې لونی سره مرکه لرو. د انصاف په لټه کې او رکشي وی اجزان پام دی یو سات کې خبريږي لمر سره پات شي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ لازه دی رادیو نوري روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کې هیله ده تر پای مو ملتیا وکړي. اوس هم راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري. او ولسمشرۍ معنی د دغه چارې د ترسره کولو لپاره یو الوتکه هم چارتر کړي، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه ده چې تر څو بیړني حالات نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني ادبه که هغه د هر هیواد وی انتقال نشي. په چین کې د کورونا وژونکي وایرس تر خپرېدو وروسته په هغه هیواد کې د مسلانو او د دوی د کورنۍ او اندېخنې په زیاتی دود او په وار وار لا افغان حکومت غوښتي چې هیواد ته د دوی د انتقال لپاره بیړني اقدامات وکړي. په دې اړه ناجی ساپی جزئیات راټول کړي دي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. ناجی جان مهرباني نور جزئیات په لته وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویښت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوي. فیروزالدین فیروز چې د یکشنبې په ورځ یې په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل چې دوی له چینه د افغان محصلانو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده.
افغان دولت او موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور رئیس چارتر الوتکه چمتو کړې. زموږ روغتیایي ټیمونه چمتو دي چې ووهان ته ولاړ سي او زموږ محصلین افغانستان ته انتقال کړي او موږ د قرنطین زمینه هم ورته برابره کړې ده.
خو ښاغلی فیروز دا هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه دا ده چې تر څو بیړنۍ حالت نوي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني وګړي که هغه د هر هیواد وي انتقال نشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په دې برخه کې جدي تدابیر لري، خصوصا هغه کسان چې له چین څخه راځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت 300 بستر له چین څخه هغو احتمالي لیږدونکو کسانو ته په پام کې نیولي چې تمه ده افغانستان ته راشي. له دې ټولو سره د عامې روغتیا وزارت وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویښت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوي، خو د دوی انتقال بیا هم د 10 میلیونه کسانو ژوند ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف په دغه ناسته کې وویل هغه افغانان چې له چین څخه افغانستان ته انتقالیږي معاینات یې ډېر مطمئن نه دي او ممکن د دې ویروس پیښې افغانستان ته هم راولېږدول شي. د دغه وزارت په خبره له تیرې یوې اونۍ راهیسې 222 کسان له چین څخه افغانستان ته راغلي چې 233 افغانان او پاتې نور بهرنیان دي او دا ټول چک شوي چې کورونا ویروس نه لري او د دوی ورسره په اړیکه کې دي. یو شمېر هغه محصلین چې د دغه ویروس د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې په شخصي لګښت افغانستان ته راغلي وایي د دغه ناروغۍ تر جدي کېدو وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې ورسره اړیکه نیول شوې ده سو د دوی له روغتیا څخه ډاډ حاصل کړي. ممتاز یو له هغو محصلانو دی چې په چین کې د عامه اړیکو په برخه کې ماسټري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم هفته نور لازه په ووهان کې وم زرالم تقریبا اوس دغه د دې مریضۍ علائم ما په خپل وجود کې لیدلي دي. ما خپل ټکټ ما په خپل شخصي پیسو باندې خپل ټکټ کړی په میدان کې. زما څه پوښتنه شوې ده چې د کومه ځای راغلی.
که څه هم دغه ویروس د ډیرو کورنیو اندېښنې راپارولې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ویروس د دې ویروس ګواښ وژونکی نه دی. د چین روغتیایي چارواکو نن وویل کورونا ویروس په هغه هیواد کې لږ تر لږه 340 تنه وژلي او په چین کې 1,014,300 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. ناجیه ساپی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو شمیر سیاسینو د افغانستان د سولې لپاره طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د افغانستان د شخړې د حل اړوند موضوعات مطرح شوي، خو په اړه یې لا هم مشورې روانې دي تر څو نهایي شي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په کتنه کې ویلي له طالبانو سره د خبرو مرچي پلاوی باید ټول منلې، هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسیونو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د خبرو او سولې ته د رسیدو لپاره یو طرحه جوړه کړې. په دې طرحه کې د سولې لپاره په کور دننه د ملي اجماع، د طالبانو سره د خبرو لپاره د 15 کسیز پلاوي د جوړېدو پر څرنګوالي او د تاوتریخوالي د کمیدو یا هم د اوربند په څیر موضوعات مطرح شوي دي. د سولې علي شورا مرسیال حج الدین محمد چې د دې سیاسیونو په ډله کې دی، د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا طرحه به د بین الافغاني مذاکراتو پیل ته زمینه برابره کړي.
دې ته خو یو هفته وخت ورکول شوی و بیا خو پکار و چې پرون دا غونډه شوې وای لیکن چې اوس خلیلزاد صاحب دیم راسته او دا دواړه په یو ورځ باندې کېدل نو په هغې باندې بیا هغه غونډه چې دغه طرحې دغه دپاره وه هغه لږه وځنډل وځنډه وسوه چې هم د خلیلزاد صاحب سره خبرې وشي او هم دوی ته چې پاتې هغه هم پوره کړي دا کمیشن
یا د سیاسونو تېره اونۍ هم په همدې اړه غونډه کړې وه او دې پایلې ته رسېدلي وو چې د سولې په اړه یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. د افغانستان حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي خو ولسمشر له دې وړاندې تل په سیاسینو نیوکه کړې چې د هېڅ یوې برخې لپاره جامع طرحه نه لري. د افغانستان یو شمیر سیاسیون داسې مهال د سولې په اړه د خپلې طرحې د جوړېدو غږ پورته کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګډون یې له ځینو سیاسیونو سره کتلي دي. ولسمشر ماڼۍ لیکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ویلي طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی راغلی او هیله لري چې په دې برخه کې یوې پایلې ته ورسیږي. د ارګ اعلامیه زیاتوي د افغانستان حکومت د عملي میکانیزم پر بنسټ د اوربند یا هم د تاوتریخوالي د پام وړ او پایداره کمولو لپاره د طالبانو روخانه ځواب ته چې د افغانستان خلکو او د امریکا حکومت ته د منلو وړ وي منتظر دی. په ورته وخت کې له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو هم پکې ګډون کړی و ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د مرکزي پلاوي په جوړښت خبرې کړې دي. اجرایي ریاست وایي ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې ویلي له طالبانو سره د خبرو مرکزي پلاوی باید ټول منلی هر اړخیز او د افغانستان د هرې برخې استازولي وکړي. د اجرایي ریاست د وایان مرستیال امید مایسم
هغه مرکزی پلاوی چې وکولای شي د ټول افغانستان استازیتوب وکړي هغوی باندې خبرې اترې وشوه او هم له دې نه وروسته کله چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي خشونت او تاوتریخوالي کمول یو راهکار په توګه هم هغه باندې بحث وشوه چې وکولای شي یو سازنده دیالوګ زمینه برابره وکړي.
بلخوا بیا په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډیر سوکه دي. د دې دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل له حقیقت ته چې خبرې توقع خلاف اوږدې شوې خو په ټپه ولاړې نه دي البته په خبرو کې پرمختګ سوکه دی. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر وړاندې پاکستان ته تللی او هلته یې شاه محمود قریشي سره کتنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې د پاکستان له ملاتړي نظر هرکلی کړی و خو تر دې مخکې بیا په قطر کې د طالب چارواکو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د تړون لپاره به سوله ییز چاپیریال رامنځته کوي خو امریکا نورې غوښتنې را وړاندې کړې او د سولې د خبرو روان بهیر له خنډونو سره مخامخ کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2003 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي تلفاتو سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسیون چارواکي که څه هم د ملکي تلفاتو په تړاو دقیق شمیر نه ورکوي خو وایي چې په دې اړه چمتو شوی راپور به په راتلونکي دوه ورځو کې له رسنیو سره شریک کړي. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو دوه اونیو کې په بلخ، کندوز او بادغیس ولایتونو کې د هوایي بریدونو له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستي او دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ راکمه شوې وه خو د 2003 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي کسان ته مرګ ژوبله د ژورې اندېښنې وړ ده. د دې کمیسیون وین شکر الله مشکور د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو سره او د افغانستان له ولس سره شریک
خغلی مشکور دا جزئیات هم ورنکړل چې دا تلفات ملکیان ته د جګړې د کومې لور لخوا ډیره وخته دي. خو د نوموړي په خبره د حکومتي ځواکونو دغه شان د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د غندهنې څرګندوي چې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د روان لمریز میاشتې په 11 نیټه د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي برید لامل د وی کورنۍ درې غړي چې دوه ماشومان او یو ښځه هم پکې شامل وو او وژل شول چې ځای چارواکو بیا دغه پیښه یو بمی چاودنه یاد کړه. دغه شان د کندز د ځای چارواکو په تایید په کندز ولایت کې د تیری پنځمې پر مازیګر په هوایي برید کې د دوه ښځو او دوه ماشومان په ګډون څلور تنه وژل شول. هغه بیا په بلخ کې د روان المریض میاشت په شپږمه نیټه د 209 شاهین قلوردو اړوند هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې درې ښځې او درې ماشومان وژل چې د ځای چارواکو په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. دغه شان د طالبان لخوا هم په بیل بیلابیلو بریدونو کې د ملکی تلفات راپورونه ورکړل شوې دي. د ملکیانو دغه وژنو د خلکو پراخ خبرګونونه هم لزان سره درلودل. د افغانستان ملي دفاع وزارت بیا وایي د افغان ځواکونو لخوا د شوې بریدونو په اړه چې ملکیانو ته پکې تلفات اوختي څېړنه کوي. د وزارت مرستیال وایي فواد امان
د افغانستان دفاع وزارت چې کله هم هوایي عملیات کوي د دقیقو معلوماتو پر بنسټ کوي. افغان امنیتي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوي لپاره جدي تدابیر لري او هغه پیښې چې رامنځته شوې دي موږ په دې اړه جدي پلټنې کوو، ځکه دغه پیښې ډېرې پیچلې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتی د څېړنو خبره شوې، خو نتیجه یې له خلکو رسنیو سره نه ده شریکه شوې. د پوځي چارو افغان کارپو باري عرض بیا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسانو ته د تلفاتو د اوښتو لاملونه د افغانستان پیچلی جغرافیایي موقعیت او په استخباراتي اطلاعاتو کې نه دقت ګڼي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم دوه اونۍ وړاندې یو تازه راپور خپور کړ چې پکې راغلي د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمېر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی، خو افغان حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ او ملکیانو د تلفاتو اصلي لاملین وسلوال طالبان وګڼل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دغه ازادي راډیو نوري د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي دغه ولایت ته د برېښنا وارداتي مزي سیاسي شوی وسلوال طالبان تر سیاسي استفاده کوي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسولین وایي برېښنا یو تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅ څوک یا ډله یې باید تر سیاسي استفاده ونه کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې موضوع د سپینوي په خاطر د ازادي راډیو غوښتنه لا نه ده ځواب کړي، خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډېری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسؤلین په خپل وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بېلابېلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو او آن په ورځ ورځو د جلال آباد خار بې برېښناوي. په دې اړه لسیمی سهارګل امیرزی راپور راستولې.
د ننګرهار د برېښنا ریاست وایي کله چې د وسلوالو طالبان له لوري د برېښنا مزي زیانمنېږي نو د بیا ترمیم په شرط ترې دغه ډله د خپلو ځینو بندي ملګرو د ازادېدو او یا د ځینو حکومتي مامورینو د ګوښه کېدو یا تبدیلي غوښتنه کوي چې په خبره دا شرطونه یې له وسه پوره نه دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس اکرام الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې برېښنا یوه تخنیکي او د ټولو لپاره خدماتي پروژه ده چې هیڅوک یا ډله باید ترې سیاسي استفاده ونه کړي.
په ساحه کې وسلوال طالبان کله ناکله د مختلفو عواملو په اساس باندې د برېښنا خطا کوي. کله ناکله داسې غوښتنې چې هغه نامشروع غوښتنې د مثال په ډول وي چې د سروبي مدیر د امنیت د تبدیل شي یا د مونږ د بندي خوشي شي بیا مونږ تاسو ته اجازه درکړو، هغه موضوعات مونږ پورې اړه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2019 میلادي کال کې د برېښنا ریاست د معلوماتو له مخې له 40 زلونو ډېر د ننګرهار د برېښنا مزي پرې شوي چې لامل یې طبیعي او تخنیکي پیښې او د وسلوالو مخالفینو بریدونه دي. اخوا وسلوال طالبان بیا د مسولینو دغه ادانه مني او وایي چې دوی نه یوازې د ننګرهار بلکې په ټول افغانستان کې د برېښنا پلانونو پاملرنه کوي او زیانمنولي ګټه نه ورته لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې طالبان دې د برېښنا مزي پرې کړي او یا په بدل کې د بندیانو خلاصون غواړي هیڅ منطق نه لري. خو د جلال آباد خاریان په دې باور دي چې ډیری وخت د یوې تخنیکي ستونزې له کبله هم کله چې مسولین په وخت ورته رسیدګي ونه شي کړی نو بیلابیلې پلمې کوي او په ساتونو ساتونو آن په ورځو ورځو د جلال آباد ښار بې برېښنا وي. د دوی په خبره چې برېښنایي ستونزې ډېری وخت د اوړي په موسم کې راپېښېږي په کوم کې چې ګرمي او اړتیا ډېره او خلک له ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی ببرک ازادي راډیو ته وایي د ننګرهار د برېښنا ستونزه که بنسټیزه حل نه شي هیڅ وخت به دغه ستونزه پای ونه مومي.
د ننګرهار برېښنا د اوسنۍ ستونزه نه ده، د ننګرهار لپاره باید دایمي برېښنا جوړه شي چې ولس سره ګټه واخلي. غوښتنه مو دا ده چې خپله برېښنا باید مشرقي ته جوړه شي او هغه څخه ګټه واخیستل شي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغه وخت چې ننګرهار ته د برېښنا د مزي درغزولو لپاره د مسیر ټاکلو پریکړه کېده سمه نه و او اوس هڅه کوي چې دغه مسیر بدل کړي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي په لومړي سر کې ولایتي اداره هڅه کوي چې ننګرهار د خپلې برېښنا څښتن او لسوالی برېښنا خلاص کړي. کړی.
متاسفانه چې مرکز سره هغه وخت چې برېښنا له نورو غزول شي او یو خه پریکړه نه ده شوې. حالات په کتو باندې دا موضوع تقریبا مخالفین تی سیاسي ګټه اخلي، په حال دا چې دا یو عمل منفی پروژه ده، هر څوک تی ګټه اخلي. موږ وړاندیزونه کړي، مرکز سره مشارک کړي. لومړی دا ده چې موږ په نګرهار کې خپل برېښنا ولرو چې سوالي برېښنا په حساب وژغورل شو. تر څنګ مو مرکز سره خبرې کړي دي او څه موضوع مخکې هم لاړه ده چې د برېښنا عمومي لین په لویه لاره باندې ولېږدول شي چې په اسانۍ ساتنه هم وشي او دغه ډول حالات څخه وژغورل شي.
تر دې وړاندې د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1499 لمریز کال ته به د یو شمېر پروژو په پلي کولو سره د دغه ولایت د برېښنا ستونزه بشپړه حل شي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال ننګرهار د ډرونټي او نغلو له برېښنا استفاده کوي چې د ځایي خلکو په خبره بسنه نه کوي او اکثر وختونه یې کارځایونه او کورونه د پرچاوي له کبله تیاروي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان ایالت په لورلای کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي ارمان لونی د وجل کېدو د کال د پوره کېدو په مناسبت اعتراضیه غونډې شوې دي. دا غونډې د بلوچستان د مرکز کوټي ژوب قلای سیف الله موساخیلو او دوکې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې شوې. د ارمان لونی خور اوړانګ لونی وایي د کال تر بشپړېدو وروسته هم حکومت د قاتلانو په وړاندې اقدامات نه دي کړي. له اوړانګ لونی سره زموږ همکار سالم احمد صالح مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کال تر بشپړېدو وروسته د حکومت او نورو خپلواکو ادارو پلټنې او تحقیقات کوم ځای ته ورسېدل.
موږ خو چې د ارمان له وزلو وروسته دا روغ کال پرسو، نو موږ هم په هغه رنګ مذمت او په احتجاجونو د جلسو د جلسونو له لارې د عدالت له لارې موږ خپل وکیلان ستا موږ وکیلان په عدالت کې ناستي. بیا دلته یو ټیم دوی د کواشمنټ دپاره دغه قاتل د کواشمنټ د اف آی آر د ختمولو دپاره درخواست هم جمع کړی وو. بیا په هغه کې زموږ وکیلان مرګري په هغه باندې په چې موږ به خپل دغه کوو، نو هغه راپورته شول. موږ خپل وکیلان مرګري چې موږ به کیس پر مخ وړو، نو هغه د هغه اپلیکیشن هم پر هغه ځای پوری علاقه نو هغه ودی شي ته بيخي غواژ نشدي او هغه تر اوسه ګر سره د ارمان شهادت لانه مني. هغه ارمان تر اوسه شهید لانه ډیکلری دا کده موږ عام د ارمان پروفیسور او کوم دغه پنشن چې کوم د سو نوکری کوي کوم دغه خبره کوو هم دوی په دې حواله هم ارمان چې دغه شهید لانه ډیکلیر وی وي به د ارمان چې دی حسي هم رسوي نو پر مخ وسه شته غواژ دلو ته تیار هم ندي.
هم مرکزی حکومت او هم ایالتي حکومت ویلي و چې برخه کې به دوی پلټنې او تحقیقات کوي. فکر کوي چې دا تحقیقات اوس هم روان دي او کنه دوی غواړي چې پرده واچوي پر دې قضیه؟
بیخی هم نه، اول ورځ تحقیقات کړی دي. دوی دا خبره وکړه چې موږ به تحقیقات کوو. اصل د پاکستان آئین کې دا لیکل شوی دي چې او چیرې پیښه وسی او څوک راسي تا ته هغه شکایت راوړي نو ته به اف آی آر درج کوي، بیا به په هغه پسې تحقیق کوي. خو دلته له موږ سره لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ریاست چې جوړ شوی دي له موږ سره الټا کار روان کړی دي. هم په دې کیس کې هم ویل چې موږ به اول پلټنې کوو بیا به اف آی آر کوو. نو بیا چې کله د ارمان د سلوشتې د جلسې بعد چې کومه جلسه وسوه هغه یو ورځ بعد اف آی آر وسو، نو بیا زیالانګو وویل چې موږ خپلې پلټنې کړې ولې نو اوس موږ دا دی دغه وکیل کوم. دوی دا ومنله چې د دوی له خبرې داسې و چې دوی داسې ومنل چې موږ پلټنې وکړو بیا موږ اف آی آر وکړو. خو دوی نه اول څه پلټنې کړې وي نه اوس کوي او نه بیا څه اراده شته چې د دې کیسه چې د یو قاتل ته چې هغه تا په خپل ول چې زه پلټنې کوم بیا اف آی آر کوم بیا تاسو خپل اف آی آر وکړئ په غمو د 302 د فاو لګول او بیا هغه کس له بوري وړي کوټې بدلوي او بیا هغه ته پروموشن ورکوي. نو دې ته خو موږ تاسو په خپل اندازه لګول سي چې دا څنګه پلټنې دي څنګه کیس روان کړی دي.
نن د ارمان لونی د تلین په مناسبت په کوټه ژوب قلای سیف الله موساخیل دوکي او نورو سیمو کې جلسې او اعتراضیه غونډې وي. تاسو معلومات څه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې مناسبت غونډې وي؟
زه خو یم چې په چیرې هم پښتانه په دنیا کې په هر کونج کې چې میش دی هغه په دې دغه کې استاد ټول د ارمان تازيتي غونډې را جوړې کړې دي. او که خیبر پښتونخوا ده که وزیرستان ده او که په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه د ارمان د سپلین په مناسبت غونډې را جوړې کړې دي. په بهر ملکو کې د په هالینډ کې په جرمني کې او بلاسې بلا ځایونو کې نن شپه او بیا به همي او په لورلای کې چې کومه د پرنه تاریخ دغه صوبایي جلسه دوی راغوښتې ده. نو داسې چیرې چې هم پښتانه دغه ټول درمان د جلسې د مناسبت تلین لپاره غونډې را جوړې کړې دي. دغه تلین باندې
اوس ستاسو غوښتنې څه دي؟ تاسو ویل چې یو کال نه وروسته هم ځینې اقدامات نه دي شوي، له حکومت څخه او له نورو ادارو څخه ستاسو څه تقاضاوې دي؟
زموږ په وطن کې د ارمان آباد هم ډېر شهادتونه وسوه، دا د شهادتونو لړۍ نه درې. موږ له دې ریاست غوښتنه دا ده چې په کار دی د دې شي مشتدا د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په دې کې جوړ شي، د زموږ د هر شهید تپوس د وکی د دې شاته کوم پس منظر دی، دا کړی له چا سره تړلې ده، تر هغه اخیر پورې د پلټنې وسی، دا د دې وجه د معلوم سي دا ولي شهیدان سوي دي، دا ولي په یو دونی مضبوطه کلک ریاست کې په سپین ورځ باندې څوک راځي، یو کس وزني بیا له هغه ځي پر هر دویم قدم ستا چک پوسټ دی، تا له چک پوسټ قاتل ته رژي پر عام موټر سایکل باندې ناست وي، دا قاتل نه نیول کېږي، نه په ځان دل کېږي، داسې خلاصیا. نو په کار دی چې دا ډېر لوړه ځای ده، دا تحقیقات وچ موږ وغوښتنه ده چې دا